د سهار 15 بجې شوه. احمد شبریم د ازادي راډیو سارنې خبري مجله کې مو هر کله کو د دې خبري مجلې خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په بلید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل ایکس پانه دغه غمرزي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ورن کرشي ته سیرمه د سیشنبې د ورځې هوایي بلید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په یو کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیش قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د یو بل افغان په اعدام سره پر روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبې په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورونو کسانو د دوسیو د چیړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولی چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علوم انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او بیا 50 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلی کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخواني افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته هم سفر کړی و. د اردن د کورنۍ چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبې د سوری شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللې دي. د هغه په وینا لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1 میلیون او 300 زره وګړي اردن ته کډوال شول چې 450 زره له ملګرو ملتونو سره رسمان ثبت شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې پرې خبرونه
کوي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پارلمسي ډول زیات شوي او د رسنۍ ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط هغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فینپر د ای او ایم او یم سره د کومک کړی دي.
پینځه څلوېشت کاله مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د هماغې ورځې نه را په دې خوا د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړي دي.
تر دې دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي ځپل په شدت سره روانو د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کې د رسنیو او خبري اعلانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبري اعلانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ تر دې مخکې د بي پولي خبري اعلانو د بنسټ وی چارواکي ازادي رډو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښه زیات شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د خبري اعلانو د یو بنسټ راپور شې چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبري اعلانو له حقونو د سرغړونو یو سلو یو اتیا پیشي ثبت شوی دی د افغانستان د خبري اعلانو مرکز پر راپور کې راغلي چې په دغه مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیات په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو اتلس پیشي او د خبري اعلانو د نیولو لزګونه موارد ثبت شوی دی د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولی زاده تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان خبري اعلانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوې ده د غشمیرل مخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه سرغړونه پیخي د تیر کال پرتله اته سلنه زیات شي او 50 خبريالان نیول شي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده
د افغانستان د خبريالانو مرکز پر راپور کې چې پرون پنځن بخپور سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2-3 کلونو بند محکوم شوی دي د راپور په برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړی دي طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي د افغانستان د خبرلونو مرکز پوینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته او تازه دستورالعملونه ابلاغ کړی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبرلانو او د رسنیو د کارکونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستند کړي دي د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي چې په هغه کې د خپل سرو نیونو 245 موارد د شکنجه او ناوړه چلند یو سلو 13 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو په همدې حال کې په پاریس کې د بي پولي خبرلانو د بنسټ د جنوبي اسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو درستنایو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي
په تیر دریو کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پارلمان کې ولزیت شوی او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیده د طالبانو رژیم خبريالانو بنخ کړی د غوې د نیولو تر محکمې مخکې د توقيف شمیر څو برابره زیات کړی دی د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړی دی موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د ذاتوالي شاهدانی چې د مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول مناسب دي د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسی کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي طالبانو لا د افغانستان د خبرلانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ژغ خپرېدل منع کړي وو د جمهوریت په کلونی کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه نه. په دغه هیواد کې د بشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بیوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څور کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکزه ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستنه شوي وي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. دا هم راپور
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه موږ زیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د شزو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وی چې ډیری راستنیدون کې پکشي دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولونو ډیر فشار راوړي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپناه او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه و کومه موسسي د افغان کډوالو سره هغه سمرسته زموږ په شمول نه کړل، له موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت ته بیروزګاریانه دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبوري وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینپر د ای او ایم ویم سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. موږ ژمې دي کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي.
په افغانستان کې د جمی له پایل سره ډیرای کسان په بازارونو کې د سون توکو د بایو لړوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلی د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. اکثر افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته پروسو کې ستنه شوي دي. په پاکستان کې هم افغان کډوال د روزګار او کار له خاطر ستونزې لري، خو په ایران کې بیا افغانان شته یو کار پیدا کولی شي، اما هلته هم ستونزې کمې نه دي. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټواله یادوي. په ایران کې افغان کډوال وي دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانې دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلې. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بیا اسناد بهرنی اتباعی پکې په کار ګمارلی وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $40 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداري هم ورکړی وو. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري له څو کلونو را په دې خوا فعال وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی است که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان وو او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن کارت بهداشت برشان نمیکنه از بابت یزی این رستورانت ها را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
په ایران کې بل افغان کډوال حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
کاملا فضای فامیلی بود، فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن، اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ اتباع یو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډوال صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک اخلي هم د ایرانی په نوم اخلي، کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري. هم محل د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د وی پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالی معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دوړخیز کارت به په یو خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کوډ ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمینې سنا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې بریدونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لږ تر لږه شپږ کسانو د وژلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس یانوم ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روان و چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري شار د یمن په لوېدي ساحل کې د اسولیف او راس قنتی په شارونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. همدارنګه د حزیز او راس قنتی د برېښنا مرکزونه هم وشتل دي. د اسرائیل سرداسم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د ویالوتکې د سقوط پاړه د بشپړو تیرونو غوښتنه وکړه. د غالوتکې چې وشپېته کسان پکې سپاره وو د چهارشنبې پرز د قزاقستان د اقتاو شرطه چیرمن اسکور شو چې له عملې اته د کسان مړ شول. د ناتو ویاندې فرح داخله لا پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښې قربانیان او کورنۍ د دوی لزړونو ندی وتلی او دعا یې ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جنو سرچینو رټرز اژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسي د هوایي مدافع د دسکا لخوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوز دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورن کرښې ته چیرمه د ډیرلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د پاکستان پوز ویلي چې امنیتي ځواکونه د پنځشنبې په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوه حملو په نتیجه کې یو له صفراتي وسلوال وشلې دي.
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 15 کاله پوره شو. د دغه یرغل د 15 کلیزه په مناسبت جنو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو لاسادي رډو سره خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. دوی وای پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته د ګڼو قربانیو سربیره د افغانستان بنسټونه داسې ونړیدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم نه دي جوړ شوي. د طالبان حکومت په دې مناسبت په خپور شوی بیان کې د شوروي اتحاد د برید د خندنې ترڅنګ ویلي چې یاد پیښه راتلونکي نسلونه دې ته متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلاف لار تعقیب کړي او د هر ډول تجاوز او ظلم په وړاندې په میړانه ودرېشي. په دې اړه تفصيلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې عوام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل پاړه تقریبا یو خلد یو وی د غیر غل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدون کې رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل د پایلو پاړه ازادي راډیو ته ویل
کلتور او انانات تر پخو لاندې کړ. له دوی موږ ډېری بدې خاطرې لرو. د بشر ضد داسې کارونه یې کړی چې نه هېرېدونکي دي.
د مزار شریف خار وسیدون کې زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خاور باندې تجاوز کړی دی او د مغ ورځې نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړي دي. ډیر خويندې ډېری میندې بوري شوي دي. مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
1540 کال وړاندې د 1450 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي غل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل کبله د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د افغانانو وسلوال مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه لنګدې ویل سیزې جګړې د 1918 کال د سلواغي یا دلوي پښپګوښتمه د جنیوا د تړون لمخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د شاوخوا لسکلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول. په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوډ ګوډ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو. د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خبر شوی بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپل عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد لوري نن په خبر شوی بیان کې همدا شان راغلی چې د مرغومي پیخ راتلونکو نسلونو متوجي کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلاف لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل د 1540 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپګ نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي غل پاړه ازادي راډیو ته وویل
د شوروویان یرغل په افغانستان باندې خپل شوروویان تم یو بدمرغي و او خپل افغانان تم یو لوی بدمرغي و چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او هم دغه سي مهاجرتونه جنگ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه زیربناګانې فابریکې دا ټول تخریب شو. نو دا یو ډیر لوی مصیبت د افغانانو لپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالمتین بیا وایي چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقتا باید وایو چې ځینې اساسي کارونه کړي. ډیر خو بنیادی کارونه هم کړي. ډیر خو پروژې هم تطبیق کړي. نو دا غې نه موږ سترګې نشو پټولای. او بل خبره دا د دې چراغ خو د چا په دعوت راغلی ول سر به خود نور راغلی. افغانستان کې خلک د لودل غي تشویق کول چرې شي دا غي سره همکاري او زین حلقه یا کړي راتک ته خوشاله.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ فرهادي بیا لازادي رډيو سره خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام پرامیسته کولو کې هڅه وکړي چې د خپل خلکو او خاورې د دفاع سربېره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه